اته بجې شوې په رواني وسات کې د درسي سات خبرونې ترڅنګ خبرونه او راپورونه درته لرو چې پایلې په لنډو خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی څنګه وایي اټکل کیږي چې تیر کال په د افغانستان اقتصاد 40% شاته کړی وي او له اقتصادي انزوا وروسته به چې ستونزې لا ډېرې کړي سا کال 15% نور هم شاته وکړي. دا خبره یو ان ډی پی پرون په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د افغانستان نږدې نیمایي یعنی 40 میلیونه وګړي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. یو ان ډی پی د نړۍ د هیڅ یو هیواد لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابوالي یو لامل بللی او ویلی دی چې افغان او نړیوال منتقدین د افغانستان په وړاندې د لویدیز پر پالیسیو هم انتقاد کوي چې بشری بحران لا پراخ کړی. طالب چارواکو د پنشیر او اندرابونو لپاره د خپل ټاکل شوی قومندان ملاقیوم زاکر وجل کېدل رد کړل. د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی نن سهار ازادي راډیو ته وویل هغه روغ دی او ټپي شوی هم نه دی. له پرون راهیسې د ملاقیوم زاکر چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله د پنشیر او اندرابونو د جګړې مسؤل ټاکلی د ټپي کېدو او بیا وژل کېدو خبرونه خپاره شوي وو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د اروپایي ټولنې د 5 لک یورو مرستې هرکلی وکړ. ډبلیو ایف پی پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه مرستې به د 6 میاشتو په اوږدو کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره وشي. مارینا فرانکوچ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پر مرستو څارنه کوي ویلي چې د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو شوو افغانانو سره به یې مرستې دوام وکړي. د جون د 22 په زلزله کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زرو زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 3000 کورونه هم ویجاړ شول. د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا تر 40 کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې پرون عمان ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. دغه لوبه پرون د عمان په سلاله لوبغالي کې وشوه چې د افغانستان لپاره ګول امید رجبي د لوبې په 28 دقیقه کې ووهه. له دې مخکې افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه تایلند ته 3-0 په مقابل کې بایللې وه. د افغانستان بله لوبه سبا یکشنبه له فلپین سره ده. افغانستان له تایلند، عمان او فلپین سره په یو ګروپ کې دی. اوکراین د یوزیوم ښار د باندې د سلګونه ډلهیزو قبرونو د موندلو خبر ورکړ. دغه اعلان پرون جمعه وروسته له هغې وشو چې اوکراینی ځواکونو دغه ښار بیرته له روسي ځواکونو ونیو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د روسیې دولت یې د تروریزم د تمویلوونکي دولت په توګه وپیژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې روسیې یوه ډېره وحشتناکه لاره خپله کړې او ښایي جنګي جرمونه یې ترسره کړي وي. روسیې په اوکراین کې د دغو موندل شویو ډلهیزو قبرونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. او د امریکا د استازیو د جرګې مشر نانسی پلونسی وایي غواړي ارمنستان ته سفر وکړي. د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د پولې په اوږدو کې د وروستیو نښتو په ترڅ کې له 200 زیات کسان وژل شوي دي. میرمن پلوسی ویلي چې دغه سفر نن پیلوي ځکه له مخکې له ارمنستان څخه بلنه ترلاسه کړې وه. په عین حال کې د ارمنستان د دفاع وزارت ویلي چې له ازربایجان سره یې د یو اوربند په اړه موافقه تر اوسه په خپل حال ده او په سرحدي سیمو کې اوس امنیتي وضعیت نسبتا ښه دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنې ناګورنو قرباخ پر سر اختلاف د سبب شو چې دواړو هیوادونو څو ځله په خپلو کې جګړې وکړې. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود وایي د افغانستان ستونزه پوځي حل لار نه لري او سیاسي حل لارې ته اړتیا لري.
In my personal humble opinion, Afghanistan does not possess a military solution.
Zama pa bawar Afghanistan pauzi hallar na lari aw siyasi hallar ta artiya lari.
خو آیا طالبان چې له دې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت او په کابل کې د ملاتړ حکومت په محل هم د سیاسي حل لارې خبره کوله او اوس چې دوی پر افغانستان واکمن دي له خپل مخالفانو سره به کومې سیاسي حل لارې ته غاړه کېږدي؟
طالبان نن په دې باندې پیږي، نړۍ هم په دې باندې پیږي چې دنه بغیر بل امکان نشته چې وازې په یکه تازه باندې طالبان هم موشي کولای چې نظام وچلوي.
او د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړیو د ورځنی سرمشریزه چې د ازبکستان په سمرقند ښار کې وشوه د افغانستان وضعیت یو مهمه موضوع و.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود وایي د افغانستان ستونزه پوځي حل لار نه لري او سیاسي حل لار ته اړتیا ده. نو موري چې په تیرو دوه ورځو کې د اتریش په پلازميني ویانا کې له یو شمیر نورو افغان سیاستوالو سره خبرې کړي وایي افغانان اوس په وستون په یوه نوي مرحله کې دی او هڅه کوي د ټولو لوريو پر راټولولو سره دا فرصت برابر کړي چې غږی واوریدل شي. مسعود زیاتوي له طالبانو یې غوښتي و چې انتخاب د خلکو ته پرېږدي، خو د په خبره چې طالبانو له دې کار څخه ډډه وکړه. طالبانو د احمد مسعود د دې سرګندونو په اړه تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی.
د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي د طالبانو د واکمنۍ له لومړیو د افغانستان د سیاسي حل لارې لپاره هڅې کړي دي. د هغه په خبره له طالبانو یې غوښتي چې انتخاب د خلکو ته پرېږدي، خو زیاته کړه چې طالبانو له دې کار څخه ډډه وکړه.
In my personal humble opinion, Afghanistan does not possess a military solution.
زما په باور افغانستان پوځي حل لار نه لري او سیاسي حل لار ته اړتیا لري. په اوس وخت کې موږ د اتحاد په لوري یوې نوې مرحله ته داخل شوی یو. غواړو د خبرو اترو لارې ټول اړخونه سره راټول کړو چې ژغې واورېدل شي.
احمد مسعود دغه څرګندونه پروندې اوترش په پلازمینه ویانا کې چې یو شمیر نورو سیاسيونو سره یې د بین الافغاني ډیالوګ په نوم کانفرنس کې ګډون کړی وکړي. ښاغلی مسعود په خپلو څرګندونو کې دغه راز وویل چې په اوس وخت کې د القاعده شبکې په ګډون درویشت ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعال دي او زیاته کړې چې نړیوالې د خپل امنیت په خاطر هم دغو ډلو ته پام وکړي. ورسل هغه چې طالبانو کابل ونیو، احمد مسعود پنشیر ته لاړه، ویل کېږي د دې ولایت له سقوط وروسته له افغانستان نه وتلی او اوس په تاجکستان کې اوسي. د طالبانو حکومت د پنشیر له نیولو وروسته د ملي مقاومت له جبهې سره د خبرو لپاره هیڅ اړیکه نه ده ټینګه کړې، بلکې پر ځای د دې ډلې د وسله والو په وړاندې د جګړې لاره خپله کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جبهې د مشر د وروستیو څرګندونو په اړه د دې راپور تر جوړېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړمه ورځې د ویانا د کانفرنس په اړه ازادي راډیو ته وویل
چهرههای کجا جمع میشن همه چهرههای
هغه چیری چې هل تر ټولی شوی ټولی پیژندل شوی چیری دی هغوی از مویل شوی او افغانانی پیژنی پر شل کلنو اعمالو او کړنوی خبر دی. لیو یې هم نه توقع کیږي او نه هیله چې د افغانستان په خیر به پریکړه وکړي.
د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې په پنشیر ولایت کې د طالبانو د ځواکونو او د دې جبهې د وسلوالو غړو ترمنځ سختې نښتې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي د دوی د څېړنې له مخې هغه ویډیو چې په پنشیر ولایت کې طالبان د ملي مقاومت د جبهې اسیران په ډزو وژني نوې ده او طالبانو د دې جبهې یو شمېر غړي صحرایي محاکمه کړي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه اداره ردوي او وایي دفاع وزارت په دې اړه څېړنه کوي.
و موریدل چې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي د افغانستان ستونزه پوځي حل لار نه لري او هڅه کوي چې د یوې سیاسي حل لارې لپاره د افغاني ټولنې ټول لوري سره یو موټی کړي. نوریاس نوري په دیاړه په اروپا کې میشته افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې له مشر سید زاکر شاه سادات سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتلي دي چې له دې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت او په کابل کې د ملاتړي حکومت په مهال هم طالبانو د سیاسي حل لارې خبره کوله، خو اوس چې دوی پر افغانستان واکمن دی فکر کوي چې لخپل مخالفانو سره به کوم سیاسي حل لري تغاړه کیږي.
لکه څنګه چې تاسو ته جوته ده، دلته په بهر کې هم افغانان په مختلفو ډولونو کې حرکتونه پیل کړي، لکه د ملي مبارزینو، لکه د گفتمان ملي خبراترو. دوی ډېر په خوانه ده همدا موږ ټول ویل چې نظامی حل لاره نور شتون نه لري په افغانستان کې، باید سیاسي حل لارې ته لاړ شو. خو له بده مرغه چې مسعود پخپله ډېر ځوان دی او د ده چار چاپیر چې څوک دي دی ډېر زیات تحریک کړ او هلته یو عالم نور ځوانان په وطن کې جګړې ته وهڅول. کله چې اوس پوهېږي سره چې جګړه نور نشي کولی او داسې نشته ورپسې او داسې حمایت نشي کېدی، نو اوس خامخا سیاسي لارې ته ځان راکاږلی. لیکن دا سیاسي لاره په هغې شرط کېدای شوای چې حداقل دوی په دننه ټولنه کې په ولس کې داسې د اعتماد وړ وای. اما له بده مرغه دوی په خپله د هیڅ ډول اعتماد ځای ځان ته نه دی پریښی په ټولنه کې. او له بلې خوا نه پخواني د دوی سوابق د دې لامل شوی دی چې دوی په انزوا کې پاتې شي. خو په هر حال نور سیاسي حرکتونه واقعا شتون لري او هغه ملي سیاسي حرکتونه دي چې نه پخوا چېرته لاسونه چېرته ککړ شوي او نه اوس حالت کې چا سره ککړ دي. نو دا سیاسي حل لاره د دې نه بغیر طالبان ورنه په دې باندې پیږي نړیم په دې باندې پیږي چې دنه بغیر بل امکان نشته چې واځي په یک تازی باندې طالبان هم وشي کولای چې نظام وچلی.
د افغانستان د تیرو کلونو تجربو ته په پام چې سیاسي څیرې ډېرې سره ویشل شوې وې او په خپلو کې هېڅ سره جوړ نه راتلل، فکر کوي چې د طالبانو په وړاندې د یو قوي سیاسي اتحاد رامنځته کېدل په اوسنیو شرایطو کې څومره شونی دی؟
بې له شکه چې اوسني حالات کې ما مخکې تکرار کړه چې مختلفې ټولنې مختلفې ګروپونه او ډلې سره یو ځای شوي تر یو چتر لاندې د ملي مبارزینو په نامه، د افغان دیاسپورا په نامه، د ملي ګفتمان ملي په نامه، دغه لوی چتر لاندې اوس په راټولېدو دي چې دوی واقعا باید طالبان سره په خبرو اترو باندې رسما پیل وکړي او د همدغې نه بغیر بله لاره هم شتون نه لري چې هیواد کې ټول وګړي ځان په یو بورډ یا په یو ټغر ونشي لیدلی. نو نړیوال قوانین هم ډیر زیات اهم دي چې دا باید په هر قسم چې کېږي طالبان او د دوی د نظام چلوونکي باید ځانونه د نړیوال قوانینو په چوکاټ کې هم عیار کړي. د هغې نه بغیر ناممکنه ده چې دا نظام بقا ومومي.
د افغانستان د ملي ګټو ساتندوی ټولنې مشر سید ذاکر شاه سادات او چې د مقاومت ملي جبهې د مشر احمد مسعود په څرګندونو یې تبصره کوله. مسعود ویلی وو چې د افغانستان ستونزه پوځي حل لار نه لري او سیاسي حل لارې ته اړتیا ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیاس موږ خبرونه د رادیو ترڅنګ موږ پر ویپاڼه هم اوریدلای او لستلای شي. موږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. یو شمیر کابل خریانوایی په داسې حال کې چې د طالبانو له واکمنېدو سره بیکاری ډېره شوې او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د طالبانو په واک کې کابل ښاروالي د جایدادونو له خاوندانو غوښتي چې خپلې د کورونو د تیرو څو کلونو د صفایي پیسې یو ځای ژر تر ژره تحویل کړي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس ویان نعمت الله بارکزي هم ازادي راډیو ته وویل چې د صفایي پوروړو کورونو ته جلب لیږل کېږي، خو په خبره یې پوروړي تجارتي او صنعتي ځایونه به محرولاک شي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي خپل کورونو د صفایي لورق انکار نه کوي، خو د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو لامل نه شي کولای چې په کم وخت کې دا تحویلی وکړي. دوی له کابل ښاروالي د یو سنور وخت غوښتنه هم کوي.
تیر ورځې ماته استلام راغله ده چې باید تحویل کې په 15 ورځو کې کنه حق د شکایت نه لري. دوی ټول تمرکز پر دې کړی ده چې باید مالیه تحویل شي، د موټرو تحویل شي، د کور تحویل شي.
نه وړي د امنیتي ستونزو لامل یې پر راپور کې نوم واخیستل شي. د کابل ښار اوسیدونکي دی وایي د دوه کلونو د صفایي پیسې پرې پاتې دي، 9000 افغانۍ کېږي. اقتصادي ستونزې لري او د تحویلې وسې نه لري، خو وایي د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي ورته استلام ورکړی چې دا پیسې باید ژر تر ژره تحویل کړي.
د دوه کالو پیسې پاتې دي. ښه، ته چې دا غواړې ستاسو خدمت ساده، تاسو څه شي کړی په دا تیر یو کال کې؟
مونږ چې د بیګا ډوډۍ نه لرو، سکلې د خلکو اقتصاد په صفر ولاړ دی. دوی له مونږ صفایي غواړي. مونږ دې ته حیران یو چې مونږ څه وکړو اخر کوم خوا لاړ شو.
د کابل ښار بل اوسیدونکي مرزیه وایي د طالبانو په حکومت باندې بهرنۍ مرستې بندې دي، پیسې نه لري. دوی غواړي چې خپل ټول لګښتونه له عامه خلکو نه د صفایي او مالیې په نوم پوره کړي. د نوموړي په خبره هغه حکومتونه له خلکو څخه د مالیې او د کورونو د صفایي د پیسو د ټولولو حق لري چې خلکو ته د کار او عاید زمینه برابر کړي.
اوسنۍ حکومت چې د پیسې نه لري بهرنۍ مرستې ورسره باندې دي، د صفایي او د بل څه په نوم باندې پیسې په خلکو باندې په جبري ډول باندې تاویلېږي. دا ظلم نه د خلکو په حق کې، ځکه اول باید هغوی ته کار پیدا شي، اول باید هغو ته یوه عایداتي سرچینه پیدا شي. حکومت یوازې خپل ځان پورې فکر کوي، عامه ګړو ته فکر نه ده چې عامه ګړي په څه وضعیت کې دي.
خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي چارواکي وایي د خلکو د کورونو د صفایي او مالیې پیسې د کابل ښاروالي کورنۍ عاید دی، او دوی چې په کومو پروژو کار کوي لګښتونه لام دي لاري پوره کوي. د کابل ښاروالي د نشراتو رئیس او ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
خورو ته صرف یو جال باسو چې دوی ته د احوال ورک چې دوی باید خپل صفای سره تعویل کړي. اما دا تجارتي او صنعتي ځایونه چې موجود دي په ښار کې دوی ته موږ د قانون په رڼا کې خپل چلند ورسره کوو. مثلا موږ د دوی دکان یا د دوی مارکیټ هلته لاکم ورکوو چې دا زموږ حق دی.
د متر مربع پر برابر باندې حسابول کېږي که تجارتي وي که رهایشي وي او یا هم صنعتي وي.
نوموړي ویل په دې خدمتونو کې د لارو کوڅو جوړول، اوبه رسول او نور ښاري خدمتونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریانو مخکې تر دې د سړکونو د خرابوالي په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې پرې د اوبو د ډنډ او بندېدلو له امله په وار وار شکایتونه کړي دي. ښاغلي بارک زیویل دانشي ویلی چې د یوه کور د صفایي پیسې څومره دي، ځکه د ده په خبره ځای او د کور لویوالی او کوچنیوالي ته په کتلو فرق کوي. کابل ښاریان وایي دوی د خپلو کورونو د صفایي له ورکړې انکار نه کوي، خو د طالبانو د حکومت په راتګ سره بیکاري زیاته شوې او خلک په لویه کچه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولی په کم وخت کې دا کار ترسره کړي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له کابل ښاروالۍ غواړي چې یو څه وخت ورکړي تر څو لازم رقم برابر او تحویل کړي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي نور وخت نشي ورکولی ځکه ان لس کلن پوروړي هم لري، په داسې حال کې چې د جایداد د صفایي تحویل باید کال په کال ترسره شي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معاشاتو او تشکیلاتو کمیسون پریکړه کړې چې بهر ته د زده کړو لپاره د لیږل شویو استادانو او کارمندانو معاش پنه ورکول کیږي. عصمت څاروان په دې اړه د کابل پوهنتون له استاد او د دکترا دورې له محصل عبیدالله وردک سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلي چې آیا دا خبره حقیقت لري او که داسې شوي وي د لوړو زده کړو د وزارت د معاشاتو او تشکیلاتو کمیسون د دې فیصلې دلیل څه کېدای شي.
دومره ویلی شم چې په دې وروستیو کې د طالبانو د معاشاتو او تشکیلاتو تنظیم کمیسیون پریکړه کړې ده چې په بهر کې استادان او کارمندان چې کوم د زده کړو لپاره لیږل شوي دي هغوی معاشات نه ورکول کیږي. دا پریکړه حقیقت لري. زه یو له هغو استادانو څخه یم او یو له هغو کسانو څخه یم د کابل پوهنتون چې په بهر کې دکترا محصل یم. موږ معاشونه تقریبا د تیرو یو کال راهیسې نه راکول کېدل. په اول قدم کې دلیل دغه و چې باید معاشونه د عادي بودیجې پر ځای باندې د انکشافي بودیجې نه ورکړل شي. خو په دې وروستیو کې دوی نوې فیصله وکړه او هغه دا ده چې هیڅ معاشونه او امتیازات به دغه کسانو ته نه ورکول کیږي چې بهر کې زده کړې کوي او یا په راتلونکي کې زده کړو ته لیږل کیږي. نو علتونه به بېلابېل وي. دوی نه دي واضح کړي. ظاهرا دوی وایي چې مالي ستونزې دي. خو داسې ښکاري چې د کاسې لاندې نیم کاسه ده، ځکه مالي ستونزې په هغه اندازه باندې ډېرې نه دي چې د دغه استادانو او کارمندانو معاشونه دې ورنه کړل شي. اما پریکړه حقیقت لري او دا فیصله شوې ده او متاسفانه چې د تېر یو کال راهیسې دغه ټول معاشونه چې ځنډول شوي وو هغه به ټول نه ورکول کیږي او راتلونکو کې هم د دې مخنیوی کیږي.
استاد د دې پریکړې اغیز بچوي
د دوی د پریکړه ډېر اغیز ولري. په اول قدم کې خو د غوړستۍ تحولات پروتل سره د سکالرشپونو بورسونو او بهر کې د زده کړو چانسونه ډېر زیات محدود شوي دي. استادان او کارمندان یا په مجموع کې ټول ځوانان نشي کولای چې د زده کړو لپاره بهر ته ولاړ شي. نو اوس د دغه پریکړې له امله استادان مجبور دي چې د خپل کورنۍ لپاره او د خپل ځان د چلولو لپاره تحصیل ترک کړي. یعنې په اول قدم کې به دوی له تحصیل پاتې کیږي. کله چې دوی بیرته راځي مطابق د قانون هلته بیا داسې ماده شته ده په قانون کې چې که یو څوک له زده کړو راګرځي او هغه تحصیلي سند په اخیستلو باندې بریالی نه شي نو هغه به له پوهنتون یا له اړوند بست څخه منفک کیږي. نو دا دویمه ستونزه ده. او بل اغیز به یې دغه وي چې په راتلونکي کې به هیڅوک هم د خپل ظرفیت لوړولو لپاره د محصلۍ لپاره د دکترا لپاره به هڅه نه کوي، ځکه هغوی مجبور دي چې د افغانستان په دغه شرایطو کې د خپلې کورنۍ لپاره یو څه کار وکړي. نو په ټوله کې به د تحصیل مخه نیول کیږي او د زده کړو لپاره چې کوم هغه انګیزه موجوده وه هغه به وژل کیږي او دغه انګیزه به له منځه وړل کیږي. او په راتلونکي کې به موږ متاسفانه چې د نورې نړۍ نوې تجربې به ډېرې ونه لرو هماغه شی چې د هېواد په داخل کې دي هماغه سره به په مخ ځو. نو په ټوله کې یوه ناسمه پریکړه او دا به د دې باعث شي چې ډېری استادان یا کارمندان پوهنتون او خپلې دندې پرېږدي او یا هم خپل تحصیل پرېږدي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.9
19.8
سلوروشت اشاریا اتا
او یو دیرش اشاریا شپجو میترو او ریده لیسن
په ټولنیزو شبکو فیسبوک، ټویټر او انستاګرام کې هم د ازادي رادیو پانی وڅاره یو ځان د ورځې له مهمو مسایلو خبر کړی. د دې شبکو په لټونخونو کې د ازادي رادیو نوم ولیکي او تایید شوی پانی وڅاري. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو یو شمیر مشرانو په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې د ثبات لپاره مهم وباله. د چین ولسمشر په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي جوړښت رامنځته کېدو غوښتنه وکړه او د پاکستان صدر اعظم پر دې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید په اوسنیو سختو شرایطو کې افغانستان یوازې پرېنږدي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو د ورځنۍ سرمشریزه چې د ازبکستان په سمرقند ښار کې وشوه د افغانستان وضعیت یوه مهمه موضوع وه.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د شانګهای د همکاري د سازمان سرمشري زده په وینا کې وویل چې موږ باید افغانستان چارواکي چې اشاره طالبانو ته وهڅو چې یو پراخ بنسټ او ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کړي او د تروریزم ټوکېدو ته د زمینی برابرولو مخه ونیسي. نوموړي دغه راز وویل چې دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د شانګهای د سازمان د افغانستان د تماس ډلې د همغږۍ د میکانیزم او د افغانستان د ګاونډیانو په منځ کې د همکارۍ رول دوام پیدا کړي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د شانګهای د همکاري د سازمان یو لومړیتوب له تروریزم او افراطیت سره مبارزه ده او یوه بله مهمه دنده یې د افغانستان په ګډون د پولو په اوږدو کې د کړکیچونو هواری دی. د روسیې په ګډون د افغانستان شمالي د منځنۍ آسیا ګاونډیان چې له ترکمنستان پرته نور ټولې د دې سازمان غړي دي له افغانستان د تروریزم او سخت دریځۍ خبرېدو ته اندېښمن دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د صدر اعظم په توګه لټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د دې سازمان په سرمشریزه کې ګډون کړی وویل په افغانستان کې سوله به په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی دی سوله ډاډمنه کړي. د په خبره په بله معنا هغه څه چې د افغانستان لپاره ښه دي هغه د پاکستان لپاره هم ښه دي. نوموړي زیاته کړه چې نړۍ ته پکار ده چې ګډ کار وکړي او په افغانستان کې د ټولو ښو نوښتونو ملاتړ وکړي. شریف وویل نړیواله ټولنه باید د افغانستان د یو پایداره اقتصاد د رامنځته کولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړي او دې هدف ته د رسیدو لپاره په بهر کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ آزادېدل ډېر اړین وبلل. شریف همدارنګه خبرداری ورکړ چې که دا ځل افغانستان له پامه غورځوو دا به یوه لویه تېروتنه وي. د هند صدر اعظم نریندر مودی بیا پر پاکستان انتقاد وکړ چې د ترانزیت په برخه کې ډېر ستونزې راولاړې کړې دي. نوموړي وویل پاکستان د ځمکې له لارې افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د هند ترانزیتي مالونو ته د تېرېدو اجازه نه ورکوي او دا مسله د دې سبب شوې چې افغانستان ته د هند مرستو لیک په میاشتو میاشتو ځنډ سره ترسره شي. هند له افغانستان سره د بشري مرستو په ترڅ کې له دې هیواد سره د 50,000 ټنه غنمو مرسته کړې ده. دا لکه چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي او طالبان بیا واک ته رسېدلي لومړی ځل ده چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په حضوري بڼه په دې سرمشریزه کې ګډون وکړ. که څه هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان اکثرو غړو په افغانستان کې روان بشري سیاسي او اقتصادي وضعیت ته اندېښنې څرګندې کړې خو له دې سره سره یې د طالبانو د حکومت هیڅ استازی دې سرمشریزې ته نه و بللی. د شانګهای د همکاري سازمان چې په 2000 لومړي کال رامنځته شوی چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان دایمي غړي دي. افغانستان، بلاروس، منګولیا او ایران څارونکي غړي دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر د سپتمبر په 15مه وویل چې په دې سازمان کې د ایران د دایمي غړیتوب لپاره د تعهداتو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ.
له خبرونو ورآخوا
په کندوز ولایت کې د چرګانو ساتنې فارم لرونکي شکایت کوي چې له یو کال راهیسې په تاوان کې دی او کاروبار یې د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندوز ولایت کې د چرګانو یو شمیر فارم لرونکي وایي چې په خوا په دغه ولایت کې څه باندې 600 د چرګانو لوی فارمونه موجود وو چې پر شمال ختیځ او شمال ولایتونو سربیره ان کابل ته به د چرګانو غوښه صادروله خو په هیواد کې د نظام بدلون د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. په یاد ولایت کې د چرګانو فارم لرونکو د ټولنې مشر نعیم الدین آزادی راډیو ته وویل
تیر حکومت کې چې صادراتو مونږ تر کابل پورې بم لیږل جلال آباد ته ماته مونږ بیرته لیږلي دي. ډېر ښه کار وکړو. د حکومت کې چې دا خلک متضرر سو اوسې نشي کولای چې کار وکړي چې زیاتره خلکو فارمونه هم چپه کړل. په تیر حکومت کې دوه ورځې د چرګانو غوښه استعمالېدله بس هلته کارونه ښه وو.
د چرګانو د روزنې یو بل فارم لرونکی سمیع الله له طالبانو غواړي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوي.
په هغه وخت کې حکومتي قراردادونه موږ بس دا چرګ ورسه او غټ بم کړم. د حکومت سره مو قراردادونه ورزکوم. همدارنګه ملت هم خو سنا څخه وس یا غانې لته دارا چې منګه په وطن کې کاروبارونه ډیر کم دي ضعیف دي
د دوی د خبرو لمخې د حکومتي قراردادونو نشټوالی وزګاری او لګاونډوي هوادونو د چرګانو واردول هغه لاملونه دي چې په دغه ولایت کې د چرګانو فارمونه د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د چرګانو د فارمونو مسؤول جمعه خان مندوزی وایي
په دغه اساس باندې زه غواړم د اسلامي امارت نه د ایران غوښې د پاکستان سره دي دا مکمل بند دي کې چې داخل کې زما غوندې په سلاحو شرکتونه دي دا خپل شرکتونو د لارې افغانستان خپل تولید ولري د ایران هغه بند غوښې او د پاکستان چرګوړي بند نه شي دغه د چرګانو کوم پروسس چې دا ورځ په ورځ ورځ په ورځ په افغانستان کې په سقوط روان.
په نوموړي ولایت کې د چرګانو د روزنې او بل فارم لرونکی شرف الدین عمرخیل هم ورته خبره کوي.
تغزول دولت کې موږ به تقریبا د اردو ملي شپږ زره کیلو د اختی ورکو اوس کارونه ډېر خراب دي کار نه چلیږي چرګ نه وزي او خرڅېږي نه یو ځنه سې ټول چرګ والا چې په نام چرګ والا ده دا مکمل فلم په تاوان کې ده په دې چې د پاکستان چرګ راخوسې ده.
د کندز د کرنې اوبه لګونې او مالداری د ریاست رئیس مولوي امن الله حسن وایي چې ډېر ژر به د چرګانو ساتنې فارم لرونکو ستونزو ته رسېدنه وشي.
حدود د 1500 فارمونه موږ د مالداری فعال لرو او ښه ستاندرډ باندې جوړ دي. فارمو والا دا خبره په ځای ده ځکه کوم شی چې له خارج نه راواردېږي هغه د موږ دلته خپل تولیدات ته ځبه رسېږي د هغه بندول هغه باید د مشرانو کال ده موږ دا خبره ورسره کړي انشاءالله دا مشکل به حل شي.
د دغه پانګوالو په وینا په هیواد کې د نظام بدلون له امله تر بل هر وخت د اقتصادي بېوزلۍ او بیکاری کچه لوړه شوې او تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو په بېسارې توګه د چرګانو د غوښې واردول هغه عمده لاملونه دي چې په کندز کې د چرګانو فارمونه له اقتصادي ستونزو او د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي.
د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره په دې ولایت کې د شخصي بدیو د غچ اخیستلو پیښې زیاتې شوې دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغو بدیو او غچ اخیستنو د مخنیوي غوښتنه کوي.
ملالۍ د تېر جمهوري نظام په وختونو کې تقریبا 10 کاله په غزنی محبس کې پولیس سوه. دا د روانې وږې میاشتې په 15 نیټه د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې ترور او وژل سوه. د طالبانو حکومت چارواکو د دغې میرمنې وژل کېدل شخصي ستونزه او زړه بدۍ یاده کړې وه. د امنیه قمندانۍ ویان ابو خالد سرحدي ازادۍ راډیو ته ویلي وو دغه ښځه په داسې حال کې وژل سوې چې له امله یې پر سر د دوو قبیلو ترمنځ بدۍ رامنځته سوې وه او بیا په دغه بدۍ کې 8 تنه وژل سوي وو. خو له دې 4 ورځې راوروسته د تېرې چهارشنبې په ورځ بیا د غزنی ولایت زنخان ولسوالۍ په ګډلو کلي کې د یوې کورنۍ 15 تنه ووژل سول. د طالبانو حکومت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو د مسخیل کاکا کور ته د شخصي دښمنۍ له امله نامعلوم کسان ننوتلي او هلته یې د یوې ښځې په ګډون 4 تنه ماشومان په ډېر وحشت سره په شهادت رسولي. دوی ویلي وو په یاده پیښه کې د مسخیل کاکا میرمن 2 لوڼې او 2 زامن وژل سوي او بیا یوې ژورې څاه ته غورځول سوي دي. خو تر اوسه پورې د دغه وژل سوو کسانو کورنیو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي او نه یې هم پر چا د قتلونو تور لګولی دی. دا یوازې ملالۍ او د مسخیل کاکا د کورنۍ د وژلو پیښې نه دي چې رامنځته کیږي، بلکې د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي په دا وروستیو کې په غزنی کې ځینې زړې بدۍ بیا تازه سوي دي. دوی د طالبانو حکومت څخه د دغه بدیو د غچ اخیستنې د مخنیوي او د دغه کورنیو ترمنځ د جوړ جاړي غوښتنه کوي. په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دغه بدۍ تازه سوي دي. په دغه ځای کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دا یو بدبختي ده چې مخنیوي هم ستونزمن دی.
رښتیا هم 4 ورځې مخکې زنخان ولسوالۍ کې یو کور کې یوه مور 4 تنه ماشومان په بې رحمانه توګه چاپ شهادت رسولي ولو. یو 3-4 میاشتې مخکې اندړو ولسوالۍ کې داسې یو څوک په شهادت رسېدلی. داسې دلته غزنی مرکز کې دا څو پیښې سوي دي. دا داسې څه دي چې دا شخصي بدۍ دي، د دې مخنیوی سخت ده. مشران ملګري اسلامي امارت مجاهدین دې ته ډېر متوجه دي چې د دې مخنیوی وشي.
شاغلی مجاهد د نورو ولایتونو په پرتله په غزنی کې بیا هم دغه شخصي بدۍ کمی بولي، خو وای بیا هم د دې ځواکونه هڅه کوي چې د دغه بدیو مخنیوي او د بدیدارانو ترمنځ جوړجاړی وکړي.
اوس هم ستاسو پیغامونه
مالا پیغام د دکاندارانو دغه چې د شان ارزان سم به پاک مترکی موږ په بار بار غوښتنه کړې چې دغه د افغانستان دولت ته طالبان پام ورته وکړي. شی ګران سی خو پاسی د ګران دی او چارزان سم پر دفاع قیمت ورکي خوشتنه شی نو ستا اول سر ظلم کوي ته خدای لپاره دی
ولی خان خبرې کوم د جلال آباد څخه من دا غوړه خاص ته چې د غیزی من د پاکستان میزی چې من وو کنه ډیره غریبی وروره او من سبا ولا کچا سره روپې نشته دی زه خپله مریض یم پاکستان ته زما ویزه وهنه پوه شوې او دا ویزی وروره پیسې کټ کیږي دو بارې مې جمع کړله پیسې کټ کیږي وروره ویزه راته مونږ ته ویزه نه ورکوي پوه شي چاته ویزه نه ورکوي یوازې مونږ ته نه هیڅ چاته ویزه نه ورکوي پوه شو وروره زمونږ دغه خاص دی چې دغه پاکله باندې تاسو له کار وکړي چې افغانانو ته ویزې راکړي چې بیا ویزه نه ورکوي پیسې خو په کار ده چې کټ نه شي ډېره غریبي ده زمونږ
د خوست ولایت د مرکز اوسېدونکی یم دلته په خوست ولایت مرکز د متون په قوم منګسو منګسو په کلي په ساحه کې یوه تاریخي غونډۍ ده د ایسار په نامه چې ډېره تاریخي غونډۍ ده دلته طالبان راغلي دي دغه د دې غونډۍ ته راغلي دي کنټینر یې پکې اچول دي پوستې ځې په ځای کړي دي پکې دغه تاریخي آثار وباسي بیا پاکستان ته انتقلوي نو موږ د طالبانو د مشرانو نه داخله ده چې دغه کار نه کوي دغه افغانستان تاریخ ته نه بربادوي دغه شل نظامه تیر شول شل نظامه په دغه پنځوس کلو کې تیر شول دغه تاریخ تاریخي غونډۍ چاره دي خرابې کړې او نه تاریخي آثار وړي دي دغه طالبانو حمله پې کړې ده خپاري پکې اچولي دي خپاري کار پې کوي دغه چې کوم تاریخي آثار دي دغه وباسي پاکستان ته اړوي دلته پاکستانیان ورسره راغلي دي مشینونه ورسره وړي دي په دې کنټرولوي بیا کسې دغه دغه ځنې بیا چې کم دی دغه هغه کوي خپاري کار کوي نو موږ د طالب مشرانو له داخله ده چې دغه مخنیوی وکړي او دا کار د نه کوي دا ښه کار نه دی په نړیواله سطحه او د نړیوالو په اصولو کې
اته بجې او دیرش دقیقې شوې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې یو این ډی پی څنګه وایي اټکل کیږي چې تیر کال په د افغانستان اقتصاد شل سلنه شاته کړی وي او له اقتصادي انزوا وروسته به چې ستونزې لا ډېرې کړې سا کال پنځه سلنه نور هم شاته وکړي دا خبره یو این ډی پی پرون په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د افغانستان نږدې نیمایي یعنی شل میلیونه وګړي د خوړو له سخت کمښت سره مخ دي طالب چارواکو د پنشیر او اندرابونو لپاره د خپل ټاکل شوی قومندان مولا قیوم ذاکر وژل کېدل رات کړل د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی نن سهار ازادي راډیو ته وویل هغه روغ دی او ټپي شوی هم نه دی له پرون راهیسې د مولا قیوم ذاکر چې د طالبانو مشر هیبت الله د پنشیر او اندرابونو د جګړې مسؤل ټاکلی د ټپي کېدو او وژل کېدو خبرونه خپاره شوي وو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د اروپایي ټولنې د 15 لک یورو مرستې هرکلی وکړ ډبلیو ایف پی پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه مرستې به د شپږو میاشتو په اوږدو کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره وشي مارینا فرانکو چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پر مرستو څارنه کوي ویلي چې د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو شوو افغانانو سره به یې مرستې دوام وکړي د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا تر شلو کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې پرون عمان ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه دغه لوبه پرون د عمان په سلاله لوبغالي کې وشوه چې د افغانستان لپاره ګول امید رجبي د لوبې په 28مه دقیقه کې ووهه د اوکراین د یوزم خار دی باندې د سلګونو ډلېزو قبرونو د مونډلو خبر ورکړل شوی د غیلان پرون جمعه وروسته له هغه وشو چې اوکراینی ځواکونو دغه خار بیرته له روسي ځواکونو ونیو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د روسي دولت ته د تروریزم د تمویلونکو دولت په توګه وپیژني او د امریکا د استازیو د جرګې مشر نانسي پلونسي وايي غواړي ارمنستان ته سفر وکړي د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د پولي په اوږدو کې د ورستۍ انخطو پترس کې له 200 زیات کسان وژل شوی میرمن پلوسي ویلي چې سفر نن پیلوی ځکه لمخ کې لارمنستان څخه بلنه ترلاسه کړې و په عین حال کې د ارمنستان د دفاع وزارت ویلي چې آذربایجان سره د یو اربان پاړه موافقه تر اوسه په خپل حال ده او په سرحدي سیمو کې اوس امنیتي وضعیت نسبتا ښه دی اوس هم درسي ساعت خبرونه درته لرو
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې زخ پرونه
سلام او ورځ مو په خیر. د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریسیږي. د یادونه وړ بولم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او آزادۍ رادیو خبريږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته، نن به زمکه ولولو. دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلومو، په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د زمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان زمکې یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څېړنو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېرې برخې د لوړو ژورو ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه دي چې د هېواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنا چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر له کچې څخه د خمعاب سویل لویدیځ ته 295 متره دی چې دا ډیره لږه اندازه ارتفاع ده، خو ډیره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 مترو ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د تراجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي او هغه په لاندې توګه دی. الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 1500 متر پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 1500 مترو څخه تر 2000 مترو لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم، هغه برخې چې له 2000 څخه تر 6000 مترو پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او دې ته ورته نور. پامیر په اوسطول د بهر له سید څخه 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي. الف، د امو حوزه. با، د هلمند حوزه. جیم، د ننګرهار حوزه. الف، د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر پر لوړوالی پیل د راکت او وینګي کلا تر سیمه پورې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشقرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با، د هلمند حوزه. د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه یا کښته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او ګودزره را اخلي چې په عمومي توګه د ګودزره دښتې، جهندوم، امیران دښتې.
د ځمکې په اړه د درس په سلسله کې ښوونکي د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې د دغه هیواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو لا ازادۍ راغلی.
دی ولسم ټولګي درسي ساعت ته خره خلاص. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسلې په لومړۍ برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. دا ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجودې دي، ځانګړنې دا ده چې خورا ښکلې دي او د ساختماني چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. ښوونکی د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي.
د رخام او مرمر مرمرو ډبرې یا ماربل دا هغه تغیر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغیر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولی شو چې په ټوټو ټوټو یې واړوو او کولی شو چې دا سایکل کو، سپینه کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغیر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله یې بڼه بدلون کوي. د پرې کېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کان دی وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمېر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي، لکه د کندهار په ولایت کې د خرقه مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپل مبارک هلته پرته ده. نو د خرقه مبارک د چار چاپیری هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپه سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه یا شروع په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیات اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي. او هغه طبیعي ماربل چې بیا وروسته د سایکل څخه پاک شوی دی او تغیر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. احاکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج، د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان دپاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واوریدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډیره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډیر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسی ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي د جغرافي وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو له ستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو پدیده چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیره آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته ووایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي، چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بېځایه کیدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د اغیزو له مخې کیږي، او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغیر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس د تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نورو هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 5 میلیونه څخه زیات نفوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنیو لاملونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دا کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه. په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ، بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 لمریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزاره جاتو لوړه سطحه په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې. مهاجرتونه هم مثبت پایلې لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبتې او منفي اغیزې کړي دي. اول، منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس له لاس ورکول. د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملکه څخه ځي. دویم، د مغزونو تېښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم، منفي اغیزې په ایچ آی وي د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل. څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي، هلته په ایچ آی وي یا ایډس باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې څه کیږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم، بندنیو هیوادونو ته د سرمایې لېږدول. کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي، د ځانه سره کیش یا نغد پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغد پیسې به خارجي ممالکو ته انتقال شولې، او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي. اول، د خپل فرهنګ لېږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولای شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا شو. دوم، د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم، د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په